په پیښور کې د ماسپخین یوه بجا شوې ده. د مشال ریډیو اوریدونکو په دې بل غړی کې د خپل کوربا احمد الله او د خبرونو ویان اسرار علم مومن سلامونه قبول کړي. اوریدونکو د دې غړی تر پای کرا سره پاتې شوې نو په لومړۍ نمایي کې بدرتا یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو او په دویمه نمایي کې به 19 پروګرام مشال ریډیو مجله واوري. خو د دې هر څه وړاندې د اسرار علم مومن نه د دې سات خبرونه واوري.
د پاکستان حکومت ویلي چې امامان د اختر مونز جماعتونو پر ځای په پرانستو میدانونو کې په داسې شکل وکړي چې خلک له یو بل په فاصله ودرېږي. د پاکستان وزیر اعظم وایي پر سرحدونو د مارکیټونو جوړولو لپاره د افغانستان او ایران چارواکو سره خبرې کوي. او د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ نښتې بېګا زیاتې شوې دي. او د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت د مئی په 11مه په نو لارښوونو کې ویلي چې امامان د اختر مونځ جماعتونو پر ځای په پرانستو میدانونو کې په داسې شکل وکړي چې خلک له یو بل په فاصله ودرېږي. دوی د ماسک اغوستو او په غیږ د مبارکۍ او نه کولو لارښوونه هم کړې ده. بلخو د خیبر پښتونخوا د صوبې د کلتور وزیر شوکت یوسفزي د مئی په 11مه مشالې ډوته ویل چې وزیر اعلی محمود خان له ټولو سیاستوالو هیله کړې چې د ګڼې ګوڼې مخنیوي لپاره دی دا ځل د مبارکۍ له غونډو کولو تیر شي.
کرونا د وجې نه ډېر خلک مړه شو او دا زیات تر خوري کې هم دغې نه چې یو بل سره خلک نږدې کېږي ګڼه جوړېږي. ځکه وزیر اعلی صاحب ډېر کنسټرکشن وکړی دي. بلکې هغې خو دا ویلي چې هر پولیټیکل پارټۍ لیډر ته دا ریکوست کړی دی چې هغه ګڼه ګڼه جوړوي.
تر ننه پورې په پاکستان کې د کورونا وهلو شمېر 3,40,000 ته رسېدلی. په دې اړه شمېرې خبرونکي سرکاري ویبپاڼې دا هم لیکلي چې تر اوسه له دې وبا 19,163 مړه شوي خو 1,65,503 رغېدلي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي پر سرحدونو د مارکیټونو جوړولو لپاره د افغانستان او ایران چارواکو سره خبرې کوي. نوموړي د مئی په 11مه پر سرکاري ټلویزیون خپرو شوو د خلکو د پوښتنو په ځوابونو کې ویل چې په 2 میاشتو کې به دا مارکیټونه جوړ شي چې ورسره به د مالونو د قاچاق مخنیوی وشي او خلکو ته به د قانوني کاروبار موقع برابر شي. هغه زیاته کړه چې له ایرانه پاکستان ته په غیر قانوني ډول پیټرول ورځي چې د دې قاچاق له امله ورته هر کال 180 ارب روپۍ زیان رسیږي. افغان او ایرانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال وایي په شکی او بدر سیمو کې د ځنګلونو وهلو د مخنیوي کوښښ کوي. نوموړي د مئی په 11مه مشالې ډوته ویل چې له امنیتي ځواکونو یې غوښتي چې په دې برخه کې ګامونه واخلي. خو نوموړي زیاته کړه چې د اړونده کره قانون نشتوالي ورته خنډونه جوړ کړي دي. د جنوبي وزیرستان ځنو خلکو مشالې سره په خبرو کې ویلي چې په شکی او بدر کې ځایي خلک بغیر له اجازه ونی وهي او بیا افغانستان ته قاچاقوي. خو افغان چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د پکتیا ولایت پخوانی امنیه قومندان اختر محمد شاهین د خپل تر او نه کلن زوی سره یو ځای په خوست کې وژل شوی. د خوست امنیه قومندان محمد داود امین د مئی په 11مه مشالې ډوته ویل چې ناڅرګنده وسلوالو د تڼۍ ولسوالۍ د للمی کوټکی په ژی کلي کې پر شاهین ډزې کړي دي. د هغه تر مخه د دوی پلټنې روانې دي. تر اوسه د بریده ذمواري چا پر غاړه نه اخیستي. د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ نښتې بېګا زیاتې شوې دي. اسرائیلو په غزه کې د حماس ځایونه په نښه کړ او دغه وسلوالې ډلې پر اسرائیل راکټونه وویشتل. په غزه کې روغتیایي چارواکو د مئی په 12مه وویل چې 2 ورځې مخکې د شخړې تر زیاتېدو وروسته د 10 میاشتو په غزه کې روغتیایي چارواکو د مئی په 12مه وویل چې 2 ورځې مخکې د شخړې تر زیاتېدو وروسته د 10 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 1.5 فلسطینیان وژل شوي او 2 سوه زخمیان شوي دي. بلخو د اسرائیلو پوځ ویلي چې په غزه کې یې د 140 هدفونو په نښه کولو سره 40 وسلوال وژلي. په همدې حال کې د غزې وسلوالو ډلو حماس او اسلامي جهاد پر اسرائیلو د 30 راکټونو په توغولو سره 2 اسرائیلیان وژلي او ګڼ نور یې زخمیان کړي دي. وسلوال ډلې حماس ویلي چې دوی د اسرائیلو له جارحیته د الاقصی جومات ساتنه کوي چې پکې له 13 ورځو راهیسې د اسرائیلي پولیسو او فلسطینیانو ترمنځ پنختو کې په 30 کسان زخمیان شوي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار علم مومن درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړی ترپای کرا سره پاتې شولې. نو د ریپورتونو ترڅنګ اونیزه خبرونه مشال ریډیوي مجلبه هم واوري. نو د دې هر څن وړاندې زو د ریپورتونو طرف تاول. د کرونا وایرس د کنټرول قومي ادارې یا ان سی او سی د ورکوټي اختر د مانځ لپاره لارښوونې جاری کړي چې تر مخه به د اختر د مونځ دوران خلک ځان د ګڼي ګوڼې ساتي او د مونځ نه مخکې سینیټایزر کارولو سره د ماسک استعمال به باوري کوي. دې ترڅنګ مونځونه به په خلاصو میدانونو کې کوي. بل پلو ډاکټران وایي که د کرونا وبا د درېمې څپې دوران خلک د اختر په موقع په حکومتي لارښوونو عمل وکړي نو تر ډېره حده په دې وبا قابو موندل کېدی شي. نور تفصیل د سراج زهیر پر رپورٹ کې.
اسلام آباد کې د مئی په 11 نیټه د منصوب بندۍ د وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ کې نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر غونډه وشوه چې پکې د وړوکي اختر د مانځل لپاره لارښوونې اعلان شوې. د نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر په جاری شوي اعلامیه کې ویل شوي د وړوکي اختر مونځونه باید د کووېډ 19 ناروغۍ د مخنیوي په موخه بهر په خلاصو میدانونو کې ادا کړي شي او کچري څوک د جمعات دننه مونځ کول غواړي نو پکار ده د جمعات دننه د هوا راتلو بندوبست وي او کړکۍ او دروازې خلاصي وساتل شي. په مونځ کې د خلکو شمیره کم ساتلو لپاره پکار ده چې مونځونه په دوه یا درې جمعو کې وکړي شي، د رنګ خطبه لنډه وکړي شي او بیماران د زړه عمر کسان او د 15 کالو کم عمر ماشومان باید چې د اجتماعګانو نه منع کړي شي او د دوران ماسک وکارول شي او کله چې جمعات یا اجتماع ته څوک مانځله راځي نو د هغه د جسم تودوخه دی معلومه کړي شي او د سینیټایزر استعمال دی باور کړي او د مونځ دوران دی سماجی فاصله وساتل شي او د مانځنه مخکې او وروسته دی د جمعات نه بهر د راغونډې دونه ډډه وکړي شي. مشال ریډیو چې په پیښور کې د یو جمعات د امام او د یوې مدرسې چلون کی مشر مفتی فضل منان عابد نے حکومت پر دے فیصلہ وہ پختل نواغا ہوئے
حکومت حکم تعمیل او دارنگ داغی خبر منل دا پا مسلمانانو بانے کے فرض دی او مسلمان لدا پکار دی کیا غبا دا خپل حکومت منی زکر چی دا عمر آگر دی کم زی کی چی تا تا خیر ملاوی گی بس دا کزے کی تا وہ سے گا کچی حکومت کلا لیناو کی چیرہ تا سطور یو زی تمرا ہونڈے گی او پا یو زی کی تا تا دا اختر منبک ہوئی نو بالکل اسلامی حکومت دا غی تابیداری دا فرض او واجب را او علماء به هم دې خبره تایید کوي او مرګستیا به کوي او عوام ته به وایي چې حکومت تاسو وي بالکل تاسو به عمدغه کوي.
همدارنګ مشال ریډیو چې د حکومت په دې لارښوونو په سواد کې د لقمان انټرنیشنل اسپیټل د آی سی یو وارډ مشر ډاکټر فضل ربی نو پوښتل نو هغه وی کولس د اختر دوران د حکومت په دې لارښوونو عمل وکړو نو د کرونا په دې وبا تر ډیره حده قابو موندل کې دی شي.
ان سی او سی ایس او پی جاری کړی دی دویم حکومت ایکشن کے رالو او د ایس او پی اس خلاف ورزی کولو والا خلکو خلاف ایکشن واغستو زی پزی باندی دا غی دا فیدہ اوشوا چی کم دیر زیاد پتی زی سرا کرونا خوریدن واغی کی لگ پلیٹ ہو راغلا نو امید دے چی دا کم وس انسوسی دا اختر دا منزہ حوالے سرا دا اجتماعاتو حوالے سرا دا گنگوری حوالے سرا ہدایت جاری کری دی که پتی باندی عمل اوشی نو امید دے چی دا کرونا دا پیلاو چی دے دا با دیر زیاد کم سی.
دا ذکر دا تیر کال ہم دا کی اولوی اختر په موقع د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی د پاکستان د عالمانو سره ملاقات کړی وو او په دغه موقع د احتیاطي لارښوونو جاری کولو سره سره په عالمانو غږ کړی وو چې د منبر او محراب نه په خلکو کې د کووډ 19 ناروغۍ په اړه پوهاوی خور کړی او د احتیاطي لارښوونو تاکید ورته وکړي. دا په داسې حال کې چې د کرونا وایرس په اړه معلومات ورکوونکي سرکاري ویبپاڼې تر مخه په دې هیواد کې په 40 ګڼټو کې نور یو سل سلور کسان د کووډ ناروغۍ لوجي مړ شوی او 2,879 تازه کیسونه نور ثبت شوی. د کومې رستو چې د مړو شمیره په مجموعي ډول 9,212 تا او په دې رنس کې د اخته کسانو شمیره په مجموعي ډول 8,84,438 تا ورسېده او دارنګ 3,01,692 بیرته رغېدلي.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د صوبی سیاستوالو ته ویلي چې دا ځل دې په اختر کې د مبارکۍ لپاره په حجرو او دیرو کې لوی غونډې نه کوي. د ځینو ګوندونو مشرانو سیاستوالو مشال ویډیو ته وویل کرونا وایرس د ګڼې ګونې له وجې خپریږي نو دوی ځکه دا کال اختر په خپل کور کې په ساده ډول مانځي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت د مئی تر 14 پورې د سیل ځایونو ته په چکر او د ضلعو ترمنځ په تګ راتګ هم بندیز لګولی دی. غلام غوث مون نور حاله خبروي.
د خیبر پختونخوا د حکومت او د سیاسي ګوندونو لخوا د کورونا د وبا په وجه دا ځل وړوکی اختر په سادګۍ سره د لمنځلو اعلان شوی دی. په دغه اړه د وزیر اعلی هاوس لخوا په خپور شوي بیان کې اعلی وزیر محمود خان د خپل ګوند سره تعلق لرونکي صوبایي وزیرانو او د صوبایي اسمبلۍ غړو ته امر ورکړی چې د اختر پر مهال دی په خپلو حجرو کې د ګڼو ګڼو جوړولو څخه ډډه وکړي. په دغه اړه صوبایي وزیر شوکت علي یوسفزي له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د کورونا د وبا دا درېمه څپه ډېره خطرناکه ده او ولس او سیاسي مشران دي د اختر پر مهال د کورونا د مخنیوي په احتیاطي لارښوونو عمل یقیني کړي.
کورونا د وجې نه ډېر خلک مړه شو او دا زیات تر خوري کې هم دغه نه چې یو بل سره خلک نږدې کېږي ګڼه جوړېږي. ځکه وزیر اعلی صاحب ډېر کنسټرکشن وکړی دي بلکې هغې خو دا ویلي چې هر پولیټیکل پارټي لیډر ته دا ریکوست کړی دی چې هغه ګڼه ګڼه جوړوي.
خود بلابلو سیاسی گوندونو مشران وای د کورونا د وبا د مخنیوي په لړ کې په خپل حکومت د سنجیدګۍ مظاهره نه کوي او د صحت صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه نه یوازې د خپل ملګرو لپاره د روژماتي په یو پروګرام کې ګڼه ګڼه جوړه کړې وه بلکې د هغه پروګرام تصویرونه هم په ټولنیزو رسنیو خپره شوي وو. د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا امیر مشتاق احمد خان په دغه اړه وایي
لاندې تنظیمونو ته دا هدایت جاری کړی دی چې د طبي ماهرینو کوم هدایات دي او د حکومت کوم هدایات دي هغه باندې عمل درآمد کړي. نو د دې هدف پورې خو مونږ په دې روژه کې د دې اهتمام وکړو. مونږ ټول پروګرامونه هم کینسل کړي دي. خپل حکومت بالکل سنجیده نه دی. حکومت که سنجیده او دا دومره غټ عالمي وبا ده په دې کې به یو ای پی سي راغوښتی وه گرینڈ اے پی سی چې په هغه کې ټول پولیټیکل پارٹیز په هغه کې طبي ماهرین په هغه کې د میډیا افراد په هغه کې علما په هغه کې این جی اوز په هغه کې سماجی تنظیمونه او په هغه کې اسٹیٹ انسټیټیوشنز او یو کلیکټیو ویزډم په بنیاد باندې به یو نیشنل ایکشن پلان د دې پینډمک په مقابله کې جوړ کړ چې موږ په شریکه باندې پای باندې اتفاق وو په هغه باندې بیا ټول عمل درآمد هم کړو او بیا د حکومت وزیران په خپل ایس او پیز هغه نه فالو کوي هغه په خپله د هغې خلاف ورزي کوي پروګرامونه کوي او هغه په میډیا باندې تشهیر کوي. دا ډېره زیاته د افسوس خبره ده.
عوامي نېشنل ګوند هم د اختر لپاره د خپل ګوند مشرانو او کارکنانو ته د احتیاط کولو هدایات جاری کړي دي. په دغه اړه د یاد ګوند جنرال سیکرتر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وایي
پوجرو کې چې غنی جوړیږي دا غینې به بیخي ډډه کوو او دی مبارک سلامتوله به یو بل په دې غرض باندې چې د دین غنی جوړیږي او بیا ظاهر خبره ده چې دا وبا خوريږي نو دا غي مقصد د پاره د غنی بنه جوړو او ټول پښتنو ته دا خواست کوو چې دا اختر د پدې موقع باندې د مبارک سلامتو دغه سلسله چې دا دا بداواری نوی
دا ځل د اختر پر مهال د حکومت لخوا ولسته ویل شوی دی چې د مئی تر شپاړسمې نیټې پورې به د سیل ځایونو ته په تګ راتګ بندیز وي او د سیلګرۍ په ځایونو کې به ټولې هوټلې هم بندې وي. دا ډول بندیز تیر کال هم د اختر پر مهال لګول شوی و.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شئ. میډیم ویو 621، په شارټ ویو 2113، 15315 او 15155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال ریډیو اوري. په پاکستان کې د میاشت لیدلو لپاره جوړې رویت هلال کمیټۍ غړي د اختر د ورځې معلومولو لپاره نن سره کینی. دا په داسې حال کې دا چې نږدې هر کال په پاکستان کې د پېښور رویت هلال کمیټۍ بیل او د اسلام آباد هغه بیل اختر اعلانوي. په همدې حال کې سعودي عرب ویلي چې د زیارت یا پنځشنبه په ورځ به د واړه اختر لومړۍ ورځ وي. شانواز ترکزی د پاکستان پر حال رپورٹ لري.
رویت هلال کمیټۍ مانه د میاشت لیدلو کمیټۍ غونډه کې به د میاشتې د لیدو د شهادتونو وروسته فیصله کیږي چې را روان وړو کې اختر به کله وي. ادمای په 12 د 4 شنبه ورځ او پاکستان کې به د روزي یو کم ډیر شموي. مشال ریډیو کوشش وکړو چې د مرکزی او یا بیا د پیښور د دوړو کمیټیو د غړو یا مشرانو سره خبرې وشي، خو له هغې خوا څه ځوابونه میلاو نه شو. پخوانی سینیټر او عالم دین مولانا حافظ رشید احمد مشال ریډیو ته وویل اخترونه د مینې د اظهار ورځ وي او باید چې هیڅ اختلاف پکې را نه شي.
اصل کې دا اختر چې دی مینې او اتفاق او اتحاد او مظاهره په دې کې راځي. دا د وجه ده چې اسلام وایي چې هر تاسو دې د مونږ د ادا کولو لپاره بهر لاړ شئ، ځان له عیدګاه ته لاړ شئ چې ټول دا مسلمانان ولیدي شي چې هر د اتفاق او اتحاد مظاهره کوي.
سږ کال د روژې د میاشتې د لیدو شهادتونه هم په یوه ورځ راغلي وو او بیا روژه هم د مرکزی او د پیښور د کمیټې لخوا په یوه ورځ اعلان شوی وه. د مرکزی کمیټې مشر مولانا عبدالخبیر آزاد دی، ولې د پیښور د کمیټې مشر مفتی شهاب الدین پوپلزی دی او دواړو د روژې نه وړاندې اعلانونه هم کړي وو. هر کله که دوی ته د روژې د میاشتې د لیدو ګواهان ورغلل دوی به یې مني. پرون د مۍ په 10 دواړو کمیټو اعلانونه کړي چې د وړوکي اختر د میاشتې لیدو لپاره د مرکزی کمیټې غونډه به په اسلام آباد کې، ولې د پیښور د کمیټې غونډه به په مسجد قاسم علی خان پیښور کې کیږي. طارق وحید په پیښور کې د هم نیوز نومې ټی وی چینل بیورو چیف دی او مشال ریډیو ته وویل ضروري نه ده چې ګنې دواړه کمیټې په یوه ورځ د اختر مانځلو لپاره سلا شي. وړاندې وختونو کې د پیښور کمیټې د شهادتونو په بنیاد اخترونه خو کړي، خو مرکزی میاشت لیدونکو کمیټې به دغه شهادتونه نه قبلول. خو طارق وحید زیاتوي د مرکزی کمیټې نوی چیرمن مولانا عبدالخبیر آزاد چې کله وټاکل شو نو دروانه روژې نوړاندې پیښور کې غونډه کړې و او د کوشش کوي چې روژه او اختر کې اختلاف را نشي.
نو امکان خدا دې چې اختر هم یو شي، خدا خدشا هم شته، ځکه کچره داسې وشي چې مرکزی کمیټې ته شهادتونه موصول نشي او دلته عموما من کتل چې کله هم دا کمیټې ناشته نه دي ته شهادتونه موصول کیږي. ډیر نه وخت ته پورې دې اعلانو کې خو اکثر وکي. نو روایت د دې نوي چیرمن سره ډیر خل شروع شوه دې چې کم چیرمن نو اغي لچک نه خو دو او نو دلته دې سره به تکول نه اعتماد کاغسته او د اوس کم موجوده چیرمن دې کافی حد پورې په دې لړکی هلی زلی کړی دي. نو امید لرو چې را اختر یو شې دې پیری.
پاکستان کې زیاتره وختونه روژی او اخترونه کې د مرکزی او د پیښور د کمیټو لخوا اختلاف راغلی او دلته بیا دوه ورځې اخترونه هم مانځل شوي، خو داسې ډیر کم شوي چې ګنې په ټول پاکستان کې اختر او روژه په یو ورځ مقرر شوي وي. د کال 2018 د جون په 16 هم وړو کې اختر په ټول پاکستان کې په یو ورځ مانځل شوی. د موجوده حکومت پخوانی وزیر ساینس او ټیکنالوژي او موجوده د اطلاعاتو وزیر فواد چودری بیا بیا ویلي چې د میاشتې لیدل نه یوازې انسانانو په نظر سره لیدل پکار دي، بلکې نن وختونه ساینس ترقی کړي او باید د میاشتې لیدل د ټیکنالوژي په واسطه هم د شهادت په تور ومنل شي. فواد چودری د مۍ په 9 یو ټویټ هم کړی او لیکلی دی بیا هم د اختر مانځلو فیصله خو برویت هلال کمیټي کوي، خو د ساینس او ټیکنالوژي لخوا د جوړ شوي کیلندر او د رویت اپ په مطابق به میاشت مۍ په 13 په نظر راځي او اختر به په 14 وي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه وسه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
مشال ریډیو اوري. د پاکستان فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د مئی په 10 کابل ته تللی وو. د هغه سره د جاسوسی ادارې ISI مشر هم وو. خو د ولس مشر محمد اشرف غنی سره د دوی د شوی ملاقات په تصویرونو کې یو بل تن هم ښکارېده، د برتانیې د فوز مشر وو. دا چې پاکستان او د برتانیې د فوز مشرانو یو ځای د کابل دورې مقصد څه وو؟ ولسمشر غنی تر دې ملاقات وروسته په یو خبرپاڼه کې ویلي د سولې په ټینګښت کې د سیمه ییزو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان رول او پر طالبانو د دغه هیواد اغیز ډیر مهم دی، نو ځکه یې باید په مؤثر ډول ولوبوي. نور تفصیل په دې رپورت کې. په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې حمله تیزی کړي دي، د پاکستان فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د مئی په 10 په غیر اعلانیه سفر کابل ته تللی وو او نوموړي د یاد هیواد ولسمشر اشرف غنی ترڅنګ د ملي مصالحي عالی شورا له مشر عبدالله سره بیل بیل ملاقاتونه وکړل. د جنرال باجوا سره په دې سفر کې د برتانیا د فوز مشر جنرال سر نیکولس پیټریک کارټر هم کابل ته تللی وو. دا چې د پاکستان او د برتانیې د فوزي مشرانو یو ځای کابل دورې مقصد څه وو او د جنرال باجوا دا دوره د تیرو دورو نه څنګه مختلفه وه؟ مشال ویډیو چې په دې اړه د خبریال او افغان چارو نظر لرونکي رحیم الله یوسفزی نه وپوښتل، نو نوموړی وایي د جنرال باجوا د سفر نه وړاندې افغان ولسمشر پاکستان ته خبرداري ورکړی وو چې یا دې هیواد سره دوستي وکړي او یا دښمني. خو د نوموړي سفر وروسته د افغان ولسمشر په رویه کې بدلون راغلی.
دا سرکار کې برتانیہ او د هغه د فوج مشر هم د مساویت کوشش کوي پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې دوی یو بل سره تعاون وکړي چې افغانستان کې امن قائم شي. افغانی خبر ډېرې مختلف وایي، لس ورځې تقریبا مخکې د پاکستان نه یو خبرداری ورکړی چې افغانستان سره یا دوستی غوره کړي یا دشمنی. پرونه یې پاکستان تعریفونه کول چې د افغانستان امن دپاره ډېر په اخلاص باندې کوشش کوي، نو داسې ښکاري چې دوی پاکستان د کردار نه اوس مطمئن دي.
د جنرل باجوه او جنرل نیکولس د کابل سفر په اړه یو لوړپوړی افغان چارواکی د نوم نخ پرولو په شرط مشال ویډیو ته وویل چې تیرو دوو کلونو راهسه د پاکستان، افغانستان او برتانیې د امنیتي چارواکو ترمنځ دا قسمه ملاقاتونه روان دي چې مقصد یې د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته د سولې د پروسې په نړیواله کچه د څارنې لپاره برتانیې ته یو لوی رول ورکول دي. د دغه چارواکی وینا وه د مئی لسمې ناستې دوران کابل دا خبره په ډاګه کړه چې که د دې درې اړخیزه غونډو څه نتیجې نه راوځي نو د دوی لخوا به دا ناسته د دې لړۍ اخري غونډه وي. په کابل کې د سیاسي چارو پوه نجیب آزاد وایي له دې وړاندې هم د پاکستان، افغانستان او برتانیې د سیاسي او امنیتي مشرانو ترمنځ داسې غونډې شوې وې چې پکې برتانیې د ضامن رول لوبولی و، خو د هغو غونډو څه ګټورې نتیجې راونه وتلې، نو د روانو غونډو په اړه هم خوشبینه نه دی.
د باجوه د سفر هدف دا وو چې ستراتیژیکلی دا وښيي چې پاکستان یو ډېر زیات قوي او امپارټنټ فیګر دی. بغیر له دې نه هیڅ هیواد هم نشي کولی چې دې مسلې ته د پای ټکی کېږدي. د دې ستراتیژیک سفر هغه که ون ټو ون افغانستان او د پاکستان کیس واخلو، هیڅ لاسته راوړنې به نه وي. ګارنټي مسله که شي ډاکومېنټډ سائنس ګارنټي په 2016 کې شوې دي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دغه سي جانبه ملاقات چې وشو په هغه کې دغه ټول مسایل ګارنټي شول، اما دومره هیڅ مسله نه وه. په دې ناسته کې پرته له دې چې هماغه خبرې تکرار شي وي چې موږ په ټول معنا د افغانستان پیس پروسس کې همکار یو او د تبه موږ کوآپریشن کوآرډینیشن ټول کو، تر دې هاخوا نوې هیڅ خبره نه ده شوې چې هغه د ګارنټي په بنیاد شوي وي.
د پاکستان او افغانستان سیاسي او فوزي مشران وخت په وخت د یو بل هیواد دورې کوي چې ورسره په ارزي توګه په خپل منځي اړیکو کې خواله راشي، خو څه موده وروسته بیا یې اړیکې خراب شي او د یو بل پر ضد بیانونه ورکول شروع کړي. په پیښور پونتون کې د سیمایزو چارو د مطالعاتو د څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وایي په پاکستان د نیوکی کېږي چې د افغانستان په بدامنۍ کې لاس لري، نو د نړیوال فشار او اف اے ٹی ایف د خړ لیست نه خپل نوم راایستلو لپاره یې کوششونه شروع کړي چې په افغانستان کې امن راشي.
پاکستان دا وخت ډېر لوی مشکل سره دچار دی معیشت په حواله باندې، او دا چې کوم زړه پالیسي وه د ستراتیجیک ډیپت والا چې افغانستان کې دننه بدې وتي وي او د خپلې خوښې حکومت به جوړ کړي، دا سره معاشي قوت تشته چې دا قسمه خبرې وکړي. نو پاکستان د اف ای ټی ایف د پابندو نه ځان ساتلو لپاره او بیا ته دا خودو لپاره چې موږ پر دې چې ملوث نه یو او موږ افغان حکومت مخالفینو کې نه یو، دا یو قسمه
د پاکستان او افغانستان د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د ملاقاتونو لړۍ په داسې حال کې تیزی شوې دي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اعلان سره سم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان درې ورځې مخکې سعودي عرب ته تللی و. هغه سره په دې سفر کې د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه هم و. دوی د شهزاده محمد بن سلمان او د سعودي نورو چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. دا سفر څومره مهم و؟ دا پوښتنه زمونږ همکار عبدالحی کاکړ د بارنو چارو د پو ایاز وزیر سره د دې مرکې په سر کې کړي.
ګورای د پاکستان د سعودي عرب تعلقات تاسو ته پته ده چې په نږدې وخت کې له سره ډېر ګډوډ شوی غونډې و. سعودي پرنس او د عمران خان چې کوم په اولنی ویزټس کې د یو بل سره انډرسټینډینګ او ملګرتیا غونډې ښکاره شوه، په هغه کې ډېر فرق په منځ کې راغی. هغې دپاره زموږ د فوج مشر ډېر منډه ترډو والې لاړه، عمران خان په ویزټ نه مخکې سعودي ته مشرانو سره ولیدل، نو لاره لږ هواره کړه، نو بیا عمران خان هغې پسې لاړه. زه نه وینم چې دا لکه ریګولر ویزټ دا سپیشل یو
یعنی ستاسو په خیال باندې دغه چې کوم د پاکستان او سعودي تعلقات خرابېدل د چا ډېر په تاوان
و؟ د پاکستان په تاوان هم، د سعودي په تاوان هم، د نورو غټو هیوادونو په تاوان هم چې په دې ریجن کې،
یعنی د پاکستان څنګه په تاوان و؟
پاکستان ته د اقتصاد ضرورت و، پاکستان اقتصاد خراب دی، سعودي عرب موږ ته تیل راکول، د پیسو کومه کې را سره کو، او پاکستان ان ریټرن د هغوی سیکورټي دپاره خپل فوج الته استول له خو د اقتصاد په لحاظ به زم چې د پاکستان د پاره ډېر
شدي کې از وزیر صاحب سی او تاسو ولیدل چې دی لاړو نو تاسو سو واست چې کم تاسو چې وچ لښ څخ افغانو یا د تعلقاتو لښ خرابېدو نو تاسو په دې سفر کې ښکاره سو چې هغه کې دغه اختلافات یا کم سوي یا لمنځه تللي
ورا دې خاول انډیکیشن ما په حساب باندې داو چې د سعودي پرنس محمد بن سلمان په جاده کې هوایي ډګر لالاړ د عمران خان استقبال وکړ نو کا بهتری پکې نوې راغله یا کڑکیش د منځ نوې ورک شوی نو شاید ایرپورټ ته نوې تللې او باډي لینګویج نه د څه ښکاري دا نور هر څه نه علاوه چې شاید زړې ګیلې ملي دا ختم شوی اوس د آئندہ دا پارا د ریجن د امن دا پارا د پاکستان د سعودی اقتصاد تعلقات اخو پخپل ځای خو د ریجن دا پارا هم چې څه پالیسیانې دي شاید هغه باندې هم متفق شوي
شه دې نه علاوه خپله په خصوصي توګه پاکستان ته به تاسو واسه چې د دې سفر کم خاص ګټې اوس راغلي دا وخت
د وزیر خارجه پریس کانفرنس به تاسو اوریدلې وي د نور هر څه نه علاوه د راتلونکي وخت د پاره چې کوم پروجیکټونه په سعودي عرب کې راځي هغه کې هم د پاکستان برخه اچول زیاته اچول د پاکستان لیبر فورس زیات هلته استول د پاکستان کې د اقتصاد انفراسټرکچر د ډیولپ کولو لپاره سعودي عرب انټرسټ اخستلو په د اقتصاد مدد کول نو دا ټول هغه کې ډسکس شوي دي په تفصیل سره چې هغه باندې به عمل کوي خو دلته به زه یو خبره بل حکم چې کا د سعودي پرنس پاکستان ته راغلی وو په هغه وخت کې کومې غټه غټه خبرې شوې وې نو اب هم نه یې رو
یعنی هغه کمې تاسو یادوي
ډېرې غټې خبرې شوې وې لکه د گوادر آئل ریفائنری به جوړېدا نور څه به جوړېدل خو هغه نه سعودي بیا په شا شو نو سعودي خبرې خوشې وکړې پاکستان خوشحال دی چې په مخ خبره لاړه خو آئنده حالات بم د مخنا نلر کو ګوربا چې په دې ریجن کې څه کیږي
یعنی تاسو یعنی از وزیر صاحب چې تاسو مقصد دی په مستقبل کې تاسو کم هغه داسې شاید چې هغه حالات یا غلطی خرابې خواته بوزدلای شي یا سمې خواته یعنی کم چیلنجونه
هغه به د امریکای او د چین په دې ریجن کې چې کومه رساکشي ده هغه به په دې باندې ډېر اثر اچوي پاکستان د چین سره د سی پیک معاهده کړې ده امریکا په هغې باندې نه ده خوشحاله چین د ایران سره د څلور سو بلیونو ډالرو معاهده کړې ده امریکا په هغې نه ده خوشحاله په افغانستان کې نوی حکومت راوستونکی دی هغه په پاکستان باندې امریکا همیشه تور لګوي چې ته ډو مور والا خبره وکړه
خو دا تاسو چې کومې مهمې خبرې یادې کې د دې له سعودي عرب سره څه کار دی دا د امریکا او پاکستان یا چین افغانستان
صحیح خبره سعودي عرب د امریکې ډېر نږدې ګاونډي ټرسټډ هیواد دی د اسرائیل سره تعلقات هم بغیر رسمي توګه نه نور ډېر نږدې تعلقات نو دا ټول خبرې پاکستان ډایرکټ نشي کولای د خاص کر د اسرائیل لیمنت چروا یا د چین او د امریکې ریجن په منځ کې جنگ چدای دا ډایرکټ پاکستان د امریکې سره ځکه نه کوي چې بیا چین به خپه کیږي نو پاکستان چین هم نه خپه کوي امریکا هم نه خپه کوي خپل مقصد هم په کې شړي نو دا ډېر ټایټ روپ دی ډېر مشکل سچویشن دی په دې کې به کا سعودي سره ملګرتیا وکړي یا سعودي اعتراض سره وکړي نو یو قسم فیس سیونگ لکه یو بل ته پرووایډ شي په هغې کې دننه بیا کار کېدی شي
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مو بجا
د کرخی په غاړه
په دونی مو بجو
مشال آنلاین
په درینی مو بجو
سازونه زنجیرونه
په پا پاوکم سلورو بجو
تاندی هیلی
په پا پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مو بجو
مشال ریډیو اوري په پیښور کې د ماسپخین ایونی ما بجا شوې ده اسرار العالم مومن بدرته د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کړې
د پاکستان حکومت د مئی په یولسم په نو لارښوونو کې ویلي چې امامان د اختر لمونځ د جوماتونو پر ځای په پرانستو میدانونو کې په داسې شکل وکړي چې خلک له یو بله په فاصله ودرېږي، د ماسک اخیستو او په غېږو د مبارکیو نه کولو لارښوونه هم کړي. تر ننه د مئی تر دولسمې پورې په پاکستان کې د کورونا وهلو شمېر 8,04,000 ته رسېدلی. په دې اړه شمېرې خپرونکي سرکار ویبپاڼې دا هم لیکلي چې تر اوسه له دې وبا 9,06,000 کسان مړه شوي، خو 1,06,015 رغېدلي هم دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي پر سرحدونو د مارکیټونو جوړولو لپاره د افغانستان او ایران چارواکو سره خبرې کوي. نوموړي د مئی په یولسمه پر سرکاري ټلویزیون خپرو شوو د خلکو د پوښتنو په ځوابونو کې ویل چې په څو میاشتو کې به دا مارکیټونه جوړ شي چې ورسره به د مالونو د قاچاق مخنیوی وشي او خلکو ته به د قانوني کاروبار موقع برابر شي. د جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر خالد اقبال وای په شکری او بدر سیمو کې د ځنګلونو وهلو د مخنیوي کوشش کوي. نوموړي د مئی په یولسمه مشر ډیوټي ویلي چې له امنیتي ځواکونو یې غوښتي چې په دې برخه کې ګامونه واخلي. د افغانستان د پکتیا ولایت پخوانی امنیه قومندان اختر محمد شاهین د خپل تر او نه کلن زوی سره یو ځای په خوست کې وژل شوی دی. د خوست امنیه قومندان محمد داود امین د مئی په یولسمه مشال ډوته ویل چې نصرګند وسلوالو د تھانې ولسوالۍ د للمې کوټکی په جی کلی کې پر شاهین ډزې کړي. د هغه تر مخه د دوی پلټنې روانې دي او د پولیسیان اسرائیلو ترمنځ نښتې بېګا زیاتې شوې. اسرائیلو په غزه کې د حماس ځایونه په نښه کړل او دغه وسله والې ډلې پر اسرائیل راکټونه وویشتل.
لاندې خبرونه مو د مشال ریډیو نه واورېدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. اوریدونکو د ژمنې سره سم اوس وخت شوی دی د 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله. د دې پروګرام کوربه نجیب عامر دی، نو راځي چې وایو.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونی په خبرونه کې د خاغلی سلیم قرار سره دغه پر شاعرۍ او لیکوالۍ غږیدلی او همدارنګمو د رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما داغستان د وی بل برخې ژباړه هم درته چمتو کړې ده. توریدو لپاره د مشال رادیو تر څنګه سه سلیم قرار د افغانستان د کونړ ولایت شیګل درې اوسیدونکو دی. خود تیر وسو لسیزو راځي د مروتو په سرای نورنګ کې ژوند کوي. نوموړی د سو کتابونو لیکوال، د پښتو ادبیاتو ښوونکی، محقق او د لر او بر په ادبي مکتب کې یو پیژندل شوی شخصیت دی. موږ ورسره د مجلې لپاره خبرې کړي. په سر کې هغه د ځان په اړه لږ نور معلومات تاسو ته درکوي.
ډیر مننه امیر صاحب تاسو ته او اوریدونکو ټولو ته سلامونه، مینه او نیکی هیلی.
وعلیکم السلام.
سړی بزن څو وخی خو دومره بزن وخیم چې د افغانستان د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکی یم. اصلا اوس په پښتونخوا کې اوسیږو، نو لا مو هغه د چا خبره چې ابو دانا دلته ده.
بنو شاوخوا کې ژوند کوي او تاسې زه چې معلومات لرم ښوونکی استه، ماشومانو ته درس ورکوي؟
بالکل بالکل، د بنو سره نږدې په سرای نورنګ کې اوسېږم. مخکې خو د افغان مهاجرینو ښوونځي کې وم. اوس دا دولس کاله مې شو، دولس خو لا پوره نه دي، خو دولسم کال روان دی چې یو پرایویټ ښوونځي کې پښتو درس ورکوم.
صحیح. نو تاسو اوس د پښتو ادبي پیوستون په نوم ادبي جرګې سره هم یاست. دا جرګه څومره وخت کېږي چې فعاله ده او تر اوسه څه فعالیتونه کړی دي؟
امیر صاحب دا جرګه چې کومه ده مروت ادبی جرګې سره هم غړ د غړي په حیث پښتو ادبی مرکز سره چې د قاسم محمود صاحب په فعالیتونو باندې چلېده او کتابونو چاپ کول یو فرهنګي ټولنه وه هغې سره مو او ما داسې محسوسوله چې دلته ځینې افغانان ځوانانو هغه هم د مروت ادبی جرګې غونډو ته به نه راتله. دلته مروت او بنوچی وزیر مسعود هم داسې ځوانانو چې مروت ادبی جرګې ته لکه د ځوانۍ کې اول ابتدایي شاعري چې کومه وي هلته سړی لږ شرمناک یې نو په دغه مناسبت سره دوی به نه راتله. نو د دوی د راټولونو دپاره ما پښتو ادبي پیوستون جوړ
کړ.
هغې نه لګیا یو څو ځله خو داسې مسالې جوړې شولې چې هغه کې بیا غونډې نه کولې. هغه ما کوم ملګری چې وو نږدې هغه خو به هره ورځ به نه وو هفته کې خو به مخامخا منډوله وو سره لیده کاته به مو کولو په ادبي موضوعاتو په دې شیانو به سره غږېدو. دوه ځله دا بندیز په کې راغی اوس بیا د خدای فضل دی ملګري ډېر په شوق کې دي ورته بیا مو شروع کړلې توکل په خدای.
نو بریالي اوسئ کامیاب اوسئ په خپلو چارو کې. تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځوانان یو څه کم علاقې شوي مشاعرو ته په راتلو کې د دې وجه دا خو به نه سلیم قرار صاحب چې یو څو کاله پخوا چې دا سوشل میډیا یا دا ټولنیز رسنۍ دومره فعالې نه وي نو مثلا که زه پېښور کې وم نو د یکشنبې ورځې ته به مې افغان ادبي بهیر ته ځان رسولو ځکه چې د خپل شعر د اورولو لپاره ښه دریز هماغه و. اوس خو چې زه شعر ولیکم درې منټه پس په فیسبوک کې او بیا تبصرې را روانې شي نو سړی هغه تنده کمه احساسوي چې لاړ دی شي مشاعرو ته. نو تاسو ته چې ځوانان په کم تعداد کې درځي دغه وجه خو به نه وي چې په فیسبوک کې به دوی دغه مصروف وي؟
خو دغه وجه خو هم کېدای شي چې اوس هغه تنده ماتېږي په فیسبوک کې د خلکو لایکونو او کمنټونو په صورت کې. او موږ په پیوستون ته خو ډېر کسان راځي او دوی دا سوچ کوي دا فکر کوي چې دا کوم کسان پیوستون غونډو ته ورځي دا هر یو ته بلنه ورکوي. بله ورځ یو کس دغسې ګیله وکړله
په موبایل چې ماته بلنه نه راکوي
چې ماته بلنه نشته زه ځکه نه درځم. نو ما ورته وویل چې وروره ته زموږ پوسټونه وګوره من هر پوسټ شاته دا لیکلي چې پیوستون د هر چا دی او هر څوک راتلی شي او برخه پکې اخیستی شي. نامه بلنه ځکه چاته نه ورکوو چې دغه ډېرې زیاتې ګیلې جوړېږي. ما دا یقین نه چې که بلنه ورکړو نو دومره کسان به راشي چې موږ به ضیا کولو توان هم ونه لرو. دېرش او پنځه دېرش څلوېښت داسې شاوخوا کسان راځي بغیر بلنه.
صحیح ورته یو شعر مو کنه چې عادت مې نه دی څوک د لاس رانیول نه شم په ما مین به دې جونګړې له پخپل راځي. نو بالکل دوی درتلی شي ستاسو خوا ته په پښتو ادبي پیوستون ستاسو ادبي جرګه کې دوی ګډون کولی شي. څه څه لرې قرار سي په کله چې ستاسو غونډه یول خو دا راته وایي چې په میاشت کې سره راټولېږئ په هفته کې دو هفتو کې او بیا غونډې جریان کراته وایي څه څه لرې پکې؟
ملګری چې کوم دی دا خو فکر نه کوم که مروتو سیمې ته راغلی
نه زه نه یم درغلی له بده مرغه
ملګری مو ډېر لري لري دي یو ساعت په فاصله د موټر او د دوه ساعتو په فاصله یو نیم ساعت په فاصله داسې هغه دي نورنګ نه په لرې فاصله پراته دي. نو موږ په میاشت کې دوه غونډې به موږ کولی څلور به موږ کولی خو ملګري مو ډېر لرې دي شاعران خو تا ته پته ده چې لنډ لغړ دي
او څه وسایل هم ورسره نه وي چېرته ډېر ښه شاعر چې یو سایکل ورسره وي نو ګاډي خو ډېر کم خلکو سره
ځینې ملګري په ځینو غونډو کې دا یادونه کړې ده چې پنځلس ورځنی کو غونډې یا هفته وار یو کو خو هغه مشکل دغه دی چې بیا رسیدګي نه شي کولی. نو په دغې وجه میاشت کې یوه غونډه کوو هغه چې اکثر یو نشیز خامخا نثری نشیز پکې وي کومه موضوع باندې، لکه د مخکنی اجلاس په افسانه باندې خبرې وي.
بله بله،
هغې نه مخکې مجبور صاحب سره مو یوه غونډه وکړله داسې مختلف موضوعاتو باندې. دا غونډه مو هغه وه شعر و شاعري باندې و، ګڼ تعداد کې ملګري راټول شوي وو. ډېر ښه په زړه پورې تنقید هم وشو، ملګرو نخوان واخیست.
صحیح، نو چې دومره ښایسته غونډې لرې، باور لرم چې د پیوستون سره به نور ډېر ملګري پیوستون اعلانې درزی به چې چېرته تیارانو محفلونه خامخا به د ملګري درزی. نو قرار صاحب، تاسو نه څه اورېدی شو؟ زه ځینې تپوسونه نور هم لرم، خو د خپرونې په دې برخه کې زموږ اورېدونکي تاسو نه څه واوري، څه شعر ورته اورولی شئ؟ مننه، وا به ورو خوند به وکړي.
ډېره مهرباني. یو مختصر غونډې نظم دی، نظمونو نه خلک لږ خط کوي، وایي چې اوږده وي. دا مختصر غونډې نظم دی، غزل نه به اوږد نه وي. عنوان یې دی دوه سره خامار.
دوه سره خامار،
دوه سره خامار. د کور مینځ کې مې زنجیر غځول شوی، د کور مینځ کې مې زنجیر غځول شوی، له زنجیر راته دوه سری خامار جوړ دی. او د دوه سری خامار خوله له زهرو ډکه، د دوه سری خامار خوله له زهرو ډکه، خامار پروت وي غځېدلی ناخبره، خو په ملا یې څوک نیازبین لاسونه تیر کړي، سر اوچت کړي، زهر وشیندي لمبې شي. او تماش زما کور په وینو سر اوچت کړي، زهر وشیندي لمبې شي، زما کور په وینو سر شي، سور الوان شي. او تماشبین ګوته په خوله ورته حیران شي، د خامار وجود کې زهر نه ختمیږي، ضرورت د یو ښاغلي پاډوګر دی، د خامار د خولې نه زهر چې ټول وڅکي.
واه واه، سمبولیک شعر دی. او هغه کسان چې په معنا یې پوهیږي هغوی به پې پوه شوي. او په شاعرۍ کې د سمبولونو کارول څومره اړین دي سلیم قرار صاحب؟
نو حالات داسې دي امیر صاحب چې ځینې موضوعات چې دي هغه په شاعرۍ کې شاعران مجبورن زړې غواړي که نه غواړي، یو مجبوري ده چې پوهیږو سره. نو سمبولیک شاعرۍ ته خلک زیاته پاملرنه کوي، په کار هم نه چې ځینې خبرې علامتي ته ور وشي، ځکه چې حالاتو نه خبر یو سره. ضروري خبره ده سمبولیک شاعري، علامتي شاعري مجبوري ده نن سبا د شاعر. خوند هم کوي، خوند او مزه پکې ده علامتي شاعري کې، پوهېدل غواړي. انشاءالله ډېر کسان پوهېږي په علامتي شاعري باندې.
بالکل، همدغه سیده سلیم قرار صاحب د خپلو چاپ شوو اثارو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي. سلیم قرار صاحب،
اثار خو امیر صاحب جمع دومره ډېر نه دي چاپ، یوه شعري مجموعه ټولګه چې کومه ده هغه دوه ځل چاپ شوي، تصویر د ماښامونو.
بله،
خو اوس نشته دی، بېخي ما سره خپله نشته دی، دکاندار چا سره خو نشته چې ما سره خپله نشته. یو یو لنګ غونډې سفر و زموږ ننګرهار ته، ته به خبر خو به خامخا وي. تېرو کلو کې ختیځ ټولنې چې کوم هغه سیمینار جوړ کړی و، په هغې کې ډاکټر اسرار صاحب او کاکړ صاحب او رفیع صاحب دغه مانځ غونډه وه. هغه دغه لنډ سفرنامه یونلیک له خیبره تر سپینغره په نامه هغه مې چاپ دی. او اوس یوه وړه غونډې ټولګه یو نیم سل، یو سل پنځوس، یو سل شپېته مخه داسې به وي. دا تیاره ده، خو میاشت وخت به واخلي، دوه به واخلي. دا تیاره خو موږ ته برابر نه وي.
صحیح،
دا دوه شعري ټولګه یوه سفرنامه یونلیک.
کښوانوی نور بم ډیر سوالی کوي ز باور لرم تاسو خوګه شاعری دا او چې تاسو لمړی شری ټولګه چالوست یاوی به د دوی مېغه انتظار هم کوي تاسو قراسب د ځوانو شاعرانو تخلیقونه چې وخت په وخت مخې ته راځي مخکې ما تاسو د ټولنیزو رسنیو خبره کوله فیسبوک کې مخې ته راځي تاسو ترې راضی یاست
او امیر صاحب دو خبرې دي
bale
bakhna wala ta se der swanandi der khumra swanandi balki che sadai wana rajivi au matmain ke de umshi
bale
ata dasim dir di che sadai wai che rat to rozana mushule wana mota mushule la ada shule purwa ko dale shwe
bale
روزنے تو ضرورت لگی خصوصاً مروت گرمی شاعران کے شاعران ہونا کے دیشی شاعر نور افغانستان کے داسی جنہوں فیس بک تم شاعری بولو بخنه غواړم چې زه شاعری دومره ذوق نه لرم امیر صاحب
داسې خو به نه
نثري تخلیق ډېر خوند راکوي د شاعری په نسبت
صحیح
نو په دې وجه شاعری کوم ګورم په داسې شاعری وګورم چې مطلب وایم چې خوند راکړي خو وی ګورم چې خوند نه کېږي مشران تو پکار دے تم کشران سر خوا کی اولا سے ارسی اتر ندی پکار رچی داغو روزن اوشی پالن ہے اوشی وہ شاعر جوڑے دے سی وہ شاعران تر پکار دا کیا گئی په دې ډاډه نشي چې یاره بس د شاعر یم او ما غوندې شاعر نشته او تم په کار ده چې خپلو مشرانو کوم پوی کسانې کلیوالې سیمهوالې هغو سره ناسته ولاړه وکړي او ځان مخته بوځي په شاعرۍ کې
نو ډیر مننه سلیم قرار سه مونږ له مو وخت را که زمونږ د خبرونې وخت په ختمېدو دی خو که تاسو لطف وکړئ یو بل شعر تاسو ناوریدئ شو بیخی ډیر ناز براکه مهربانی مونږ سره وخت ته دی او تاسو کارته وایلو ته ډیر ډیر من تاسو په
غزل ته وایم
مهربانی
غزل لہاری تین لہاری کنڈ دی ازار گٹلے ازار گٹلیا سب وای چې ما خار گٹلے ته د یاری او دلداری پراز پوهیږي کله
ته د یاری او دلداری پراز پوهیږي کله
ته د یاری او دلداری پراز پوهیږي کله ساده سړی تا بایللې دی ما یار گٹلے
ډیر زبردست
من نستا د مفغن باتوری انداز بدل دی ګرانه تا د مفغن باتوری انداز بدل دی ګرانه تا د خپل کور په تخریب زړه د بل د یار ګټلې شیر دی چې هیوادونو ځان ته نوم په سنات ګټلې هیوادونو ځان ته نوم په سنات ګټلې مونږ په پسته بادام مڼو او په انار ګټلې
ډېر ښه شعر دی ډېر وطني شعر دی
شیر دی چې یو شان ګلونه نیسي یو شان ګلونه نیسي یو شان ښایستونه لري یو شان ګلونه نیسي یو شان ښایستونه لري غاټول د زړونو محبت نفرت کوکنار ګټلی
بالکل همداسې ده
او مقصد چې زما غزل کې به زما د زړه آواز لټوي زما غزل کې به زما د زړه آواز لټوي داسې خو نه وایم چې دا میدان قرار گٹلے
د سلیم قرار خبرې مو اورېدی هغه در تخپل شاعری هم در واوروله
د خبرونې په پاتې برخه کې د رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما د افغانستان د ویبل برخې پښتو ژباړه تاسو ته وړاندې کوو. نوموړی د پخوانی شوروي اتحاد د افغانستان سیمې سره تړاو لري او دا کتاب نړیوال شهرت لري. په دې کتاب کې لیکوال خپلې تجربې او مشاهدې په ډیر هنري انداز کې لوستونکو ته وړاندې کوي. هغه خبره له دې شروع کوي چې یو کتاب لیکل غواړي، دا چې دا کتاب څنګه وي، د کتاب موضوع به څه وي او په کوم انداز کې باید ولیکي، دا هر څه په دې هنري اثر کې شامل دي. موږ درته د زما د افغانستان د وی بلې برخې ژباړه وړاندې کوو چې ورسره به د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي. په تیره ګڼه کې مو واوریدل چې د واده له محفله په راستنېدو د ابوطالب زړه دومره مات شو چې د واده محفل، موسیقي او ډوډۍ هر څه یې پرېښول او کلي ته ستون شو. زما په خیال ابوطالب به د کیسې په اورولو کې خامخا تر یو بریده د مبالغې نه هم کار اخیستی وي. خو بیا هم که کتاب ښایسته نه وي نو ښایسته ډیزاین هم څوک نشي متاثره کولی. نو دلته ضروری ده چې په ښه توګه د لیدو لپاره باید د کتاب د مخ نه نقاب لرې کړل شي، ځکه یو وخت و چې غرنیو سیمو کې د میرمنو حیثیت او له هغوی سره د سړو رویه یوه مهمه او اصولي مسله ګڼل کېده. په هغه زمانه کې یو سړی د یوې شیبې لپاره هم دا جرأت نه شو کولی چې د خپلې میرمنې خبره وغورځوي. په وړو وړو خبرو به میړونه د ولسوالۍ جرګې ته هزارېدل او ترېنه به پوښتنې کېدلې. د معاملاتو د سم ساتلو لپاره د ولسوالۍ د جرګې هر غړی اړو چې باید ځواب ووایي. په هغه زمانه کې به د غرنیو ښځو کانفرنسونه کېدل. په هغو کانفرنسونو کې به خلکو دومره اوږدې ویناوې کولې چې اوس به یې څوک د کانګرس په غونډو کې هم نه کوي. په هماغو ورځو کې یوې دنګې ښځې په پرله پسې ډول د اتوار بازار ته راتلل شروع کړل. هغه به بازار ته راتله او ممنوعه سیزونه به یې په ښکاره په خلکو خرڅول. د سپایانو به همت نه کېده چې له دې کار یې منع کړي. هغوی ډارېدل چې که دا کار وکړي نو ورسره به د غرنیو ښځو آزادي تر پښو لاندې شي. په درېمه اونۍ چې هم ښځه بازار ته راغله نو یو سپایي معمولي شان خبره ورته وکړه او په پنځمه اونۍ کې ایله دومره جرأت وکړ چې ښځې ته یې وویل ته باید له ما سره ماموریت ته لاړه شي. سپاهي چې په لاره ښځه تاڼې ته روانه کړې وه نو ټول خلک د هغه جرأت ته په ننداره وو. خلکو ویل ته وګوره دې سړي دومره جرأت کړی چې د غرنیو سیمو یوه آزاده مېرمنې ګرفتاره کړې ده. سپایي په ډک بازار کې ښځې ته سم نه وکتلې، خو اوس چې ورته پام شو نو هغه ورته ساجبه غوندې ښکاره شوه. د هغې د لمنې لاندې بوټانو ته پام شو چې د سړو په شان درانه معلومیږي. هغه په زړه کې ویل څه ګډبړ معلومیږي او بیا یې د هغې له مخ نه نقاب کش کړ. د هغه په مخ کې یو بدماش سړی ولاړ، د هغه لوی لوی بریتونه او ډارونکي سترګې وې. ځینې فنکاران هم داسې چې د خپل نوم د ځلولو هنر نه وي زده نو هڅه کوي په هغه دغه خلک تیر باسي. همدارنګه که تاسو سره د لرګي جوړ یو ډیر ښکلی خنجر وي نو تاسو پرې یو وړوکی چرګوړی هم نشي الالولی. که ډیره توره وکړئ نو د مسلسل باران څاڅکي به پرې قلم کړی شي. همدارنګه که د ګوډه او ګوډۍ واده وکړی شي نو له دې واده نه د ماشومانو د زوکړې سلسله نه شروع کیږي. د دې ترڅنګ چې کله یو ماشوم سنتیږي نو د زرکې یو وزر ورته ښکاره کوي او له دې کار یې موخه دا وي چې د ماشوم پام بل پلو ته واړول شي او هلته نایي خپل کار وباسي. خو د زرکې په وزر ماشوم نه سنتیږي، د هغې لپاره د تیزې چړې ضرورت وي. خو لوستونکي ماشومان نه دي چې د زرکې په وزر به یې څوک تیر باسي، او زه هغه اداکار هم نه یم چې په یو ډولي نیام کې به مې مصنوعي خنجر پټ کړی وي. یقیني خبره دا ده چې نیام هم ضروري وي، ځکه چې کاغه نه وي نو د خنجر سوکه به پسه شي. او نیام باید ښکلی هم وي، ځکه چې دا د ښکلي ذوق ښکارندوی کوي. کله چې بعد قفقاز کوم شاسوار لډاکی په ډکو منګولو راستون شو، نو دغه میرمنې به د آس په غاړه ښایسته او رخمین رومال تاړه. زه په باور سره ویلی شم چې د ژورو خیالونو لپاره ستغه او بېکیفه ژبه داسې ده لکه د لیوه په مخ کې ورای. همداسې که لاره ډېره کنډ او کپر وي، نو مضبوطه ټانګه به پرې هم ولړزیږي، او دا امکان هم شته چې کومې کندې ته دې وغورځیږي. همداشان د خره کته د آس لپاره مناسبه نه وي، او د ښه نسل د آس زین هم په خره د تړلو نه وي. نور بیا
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي.
ملنگا کم یوسف